درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت خبرونه مو د اساسې په چپو کې پروګرام د ځانګړې ده چې احمد شیبر وړاندې کوي، او نن د دې خبرونه موضوع ده د افغانستان په اړه د اوسلو خبري او د امنیت شورا خونډه. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبر نو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ ادارات کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوی چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالیستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر باندې لیکلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپره کړي چې که طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لست کې دي. د اف بی آی د تعقیب لاندې کسانو کې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي لس میلیون ډالر جایزه ایښودل شوې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوینفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپا اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني مؤسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یک شنبه په ورځ په اوسلو کې خبري پیل کړې او تر پرون چهار شنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې امله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتو ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرشو زیات امریکایان قطر ته لیږدول شوي دي. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس و چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوی او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. او د یو بل خبر لمخې د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی موجود د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرجنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد دبی، اساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلبیو، ګوردس به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیشي. د شلو وریزو سیالیو دا لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر وبشتمی پوری دوام کوي او ولوب دلی پکې لوبي شي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شو او په خوا په متحده عربی اماراتو کې کېدل، خو سشکال په پاکستان کې دننه کیږي. دا خبرونه له ساجی رادیو اوري. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې دی هواد روانه میاش ازمویلي شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پوز پرون چهارشنبه د لند واټنه توغندای و باله چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. پر شمالي کوریا د بندیزونو لمخې د هیواد د اټومي وسلو او لر واټن توغندوی له ازموینو منع کړی شوی دی، خو یو شمیر کارپوهان وایي پیونګیانګ د نویو توغندوی په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې برلاسی دریز ولري. د امریکا ساحلی ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سوایلو ته نږدې د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیشول تر 9 پورې کسان مړ شوي بي. ساحلی ګارد ته ورډ مورز وروسته له هغې خبرداري ورکړی شو چې یوې تجارتي بیړې یو کس چې د ډوبې شوې بیړې په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوي کس ویلي چې په بیړې کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه د ژغورنې واسکټ نه درلود. د ساحلی ګارد یوې افسرې جو ان بوردیان خبریالانو ته ویلي چې دې بیړې د جنوري په 22 له باهاماس څخه حرکت پیل کړی وو او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. او د هند په ختیځ کې یو شمیر پاریدل یو خلکو پرون چهارشنبه په کاری فرصتونو کې د عدالت نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او وشکي به یوون کې غاز په کار اخیستو اعتراض کوونکي ټیټ پرکتل. د روانې ونې له پیله په بهار ایالت کې د دې اعدا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه داخستل شوی له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لنړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. په دې تړاو روانه اونې دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي اوسلو ته د طالبانو حیات سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځ د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهم ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماټانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماټانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپای ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پانه کې له طالبانو غوښتل شوې دي چې بشري حقوقو د شزو د حقوقو په ګډون بشري حقوقونه د شزو د حقوقو په ګډون خوندې کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه چکم را غوښتل دي. هر یو چې را سره په خبرونه کې ملګری شو په همغه وخت به درته معرفي کړم. د اوس لپاره هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوی کمیسون مشه او د پانتون استاد زیارمل صاحب خانغه زیارمل په خبرونه کې را سره ملګری دي. دوی ته شرغلاست ویم. لومړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم. د شسو د حقونو مسله ډیر یادی شي. تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې دا حقوق به د طالبان په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
لیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته جناب زیارمل صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د پښتنې په ځواک کې باید وایم چې د خوزو د حقوقونه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي، او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. د ښځو حقونو ته باید درناوی وشي او ښځو ته هماغه حقونه چې تثبیت دي اتا د اسلام له نظره هماغه باید ورته ورکړ شي. یعنی دا نشي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه میرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي دا هیڅ امکان نه لري. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر وسیږي، نو هغه مجبور دي چې د خپل دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید دی ټول ومني.
اغله نورستاني او بخشي اغله نورستاني پښتنه دا داسې څومره هیله لري دي چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترس کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت د ته غاړه کیشت سي هغه حقوق سنړيواله تری غوړي هغه افغان جون عمر منو ته ورکړي.
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلې ده، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخه تلاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیاته اغیزمن ده او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې دل دې چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي. هغه کوم حقونه چې ورته په اسلام کې ورکړ شوی دی، اوس خو افغانستان مېرمنې هغه د اسلامي حقونو مخبل متاسفانه محرومې پاتې دي چې یو د هغې نه د کار یو د هغې نه د تحصیل حق دی. نو په دې اساس دغه فشارونه یا دغه ناستې یا دغه غونډې بدون له شکه چې خپل تاثیرات لري.
مننه زرمل صاحب. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید میرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکنه دي چې طالبان ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو میلمنې ته. زما په نظر موږ چې په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلوده، تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه و. بشری حقونه تر ټولو مهمه، خو چون د ښځو حقونه هم د بشری حقونو یو برخه ده، نو دلته د خبرې چې کمې وي ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشری حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم دا خبره ده چې د ښځو حقونه هغه د فشار دیوالې په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولی په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل؟ زرملس،
طالبانو خو د ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوله په یو ډول. هغه په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاسي پورې به دغه مشکل حل کړي. د کارانوندې ویل چې په ځینو ادارو کې هم دا اوس شدي کار ته ځي او د کار زمينه ورته برابره ده، اما په ځینو برخو کې چې موږ ور سره یادونه وکړو چې دغه ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومي شوی دي، دوی ویل چې ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به موږ ټول شزو ته چې په کم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکو. اما دا یو ډیر غټ بحث ضرورت لري، دوی سره باید نورم د خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټول هغه حقونو ته چې سدي او یا انسان ورته په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید سدین ځنی برخمن شي.
مننه زرمل صاحب. دلته دا خبر هم د طالبانو استازي کوي، البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته هم بلنه ورکړی ده چې کله د دوی ټلیفون رخ شو دوی به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. ډیرې پوښتنې دوی ته راجې دي. خو اغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغه کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دیو کدا غیدا کوي چې خارجیان دا یو پلمه امداد خو حقوق دي، بیا دلته خو نور بشری حقونه دي چې لکه زیارمل صاحب چوي دي چې یو د هغې نه د ښځو حقوق دي، نو بیا نور مسایل هم په بر کې نیسي. آیا په دې ټولو کې به د دیو پلمه وي؟ زه فکر کوم چې د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعت وي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي، او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لږ کېږي یا به ډېر نه وي. نو بیا دغه ازرار هم مد نظر باید ونیول شي چې دا هم یو برخه ده چې باید ورته دی وي، ورته ډېر جدي پاملرنه وکړي. نو زما په هم باندې چې دا به پلمه نه وي، دا یو ضرورت دی او د افغانستان میرمنې هم ضرورت لري همدې ته چې نړیوال هم د دې غږ واوري او د دې د غږ سره خپل غږ غبر کی، ځکه د یو لاس نه ټک نه خیژي. نو په دې اساس باندې دغه د ضرورتونو له جملې نه زما له انده چې نه دا به د فشار موضوع نه وي، ځکه چې لکه د مخه مې چې وویلې نور مسایل هم بیا په بر کې نیسي، نو په دې اساس دا یو ضرورت دی.
آغلی نورستانی، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیری برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې چې خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کی، بیرون کارونه کی، د کور نه بهر ډیرې ښځې دي چې هغې خپل میړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي، هغه د خپل د کور ټول تمویل او عشا و باته یوه میرمن کوي، ممکنډې لرو، یتیمان لري هغې، نو ډیرې ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاشې راوړه. نو اوس که د هغې دغه مخه ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډیرې ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي. نو دغسې خبرې دي او ډېرې مسایل د دې دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل یې کړی، بلاسره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي، د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده، او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خواته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران ځي، مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده، نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان میرمنې زما په ان غربي حقوق نه غواړي.
همدغه موضوع وبخشي اغلی نورستانی، همدغه مسله ډیره ده بحث وړ ده، مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي، کوم اسلامي حقوق؟ آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکل شوی دي؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکل شوی دي؟ هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکل شوی دي؟ کوم اسلامي حقوق؟ د یو وطن مثال فرضاً، د یو هیواد
وزارت نه دغه هیوادونه چې دي دا تاسو چې نمونه واخیستل دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه خو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکي وسینه کوي
مثلا حال ته او بخشه د عربستان مثال د عربستان په 2013 کال کې عربستان څلور لکه شاوخوا څلور نیم لکه محصل او محصلین د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلې چې 80% نجونې وي. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته به نجونې د تعلیم لپاره استي؟
نو دغه باید ومني، دغه یو بین نړیوال منل شوی حقیقت دی. یعنی دا داسې څه نه دي چې تاسې وایي یا زه ووایم، دا عملا موجود دي. سفیران لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله په ستره محکمه کې یوې قاضي مېرمنې. نو دا خو یو اسلامي هېواد دی، هلته وزیران نشته، هلته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متحد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمانو میندو نه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنا نه لري چې هلته د هغې واقع حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د اصولو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بڼه غوره کړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات مهم دی، په ځانګړې توګه مېرمنو ته.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ل نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته شیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې شیړو. د خبرونې میلمانه مو تروسه هوا علم نورستاني او خانغه زیارمل. زیارمل سب کتا ستراشم د اوسلو په غونډه کې تاسو ویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 راوروسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیزي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې د نجونو مکتبونه بندي د دوی خو یو کال ځای کیږي؟
ګوره شوور صاحب، دغه غونډې یو مثبت اړخیم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو د خلک شو. ته دوه ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پرېښې دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده یې وکړه چې دوی به تر مارچ پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. دوی مثلا ځینې مشکلات یاد کړي، مثلا د بودیجې مشکلات کې دای شي هلته وو، یا د کورونا له عمله له مخنه دا مکتبونه یا ځینې ادارې تړل شوي وي. نو اوس خو یې وعده وکړه، وګورو چې په عمل کې دوی څه کوي، چې ځکه اوس خو دا خبرې په اوسلو کې په یو رسمي غونډه کې هم دا شریکې کړلې چې دوی تر مارچ پورې دوی اجازه ورکوي.
بله، لدی پرته د نجونو له مسلې پرته نور کوم موضوعات یاد شو که چرته تاسو اشاره ورته وکړئ چې له طالبانو خوشتل سوي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وي. یو په دې باندې بحث وسو، موافقه وسو چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان مازله چې ده د دې د حل لار دا نه ده چې نور جنگ وکړل شي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه شي، که څه هم اوس په زور ترلاسه شوی دی، عمل دی روس ته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسی، بل سیاسی جوړجاړي سره سره یو همشمول حکومت باندې تاکید وسو او زموږ هدف ال تدیر واضح او موږ طالبان ته ویل چې زموږ هدف د همشمول یا ټولګډون نه ده نه دی چې یو څو تنه بدمعاشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان شتمنی لوټ کړل هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفر چې د اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې دا د افغانستان اصلي نمایندگان نه دي. په افغانستان نمایندگان عمل ته په افغانستان کې دي، بیرون دي، هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی بلکې د افغانستان لوی ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره وه ټول ورته وویل چې نور موږ دغه یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفادار وي، تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریکه کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي سي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي. یو ملا یا عالم د یو تخصصي څنګه کار کولی؟
زرمل صاحب محترم، همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوي تاسو څه وویل؟
طالبان خدا تاکید و تایید کړل چې دوی بعضی مشکلات لري، چې امنیتی وضعیت دوی یو دم راغل، دوی هم داسې توقع نه درلود چې په دومره لنډ وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ، شیبر صاحب، چې ما ورته وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بعضی نور موارد پوه نه شي، هغه به څنګه دغه یو مهمه اداره رهبري کړي او څنګه به د پولي ارزښت ساتلو لپاره یو څوک کار وکړي؟ څنګه به هغه نه هغه لاندې کارمندان یا دغه د افغانستان بانک کارکوونکي دغه نه متاثر شي؟ څنګه به دای رهبري کړي؟ ټول په دې باندې موافقه وکړي چې بله دا مشکل دی، موږ ځینې غیر تخصصي ګمارنې کړي دي او آینده کې به ان شاء الله د دې اصلاح لپاره په ګډه کار کوو.
مننه زرمل صاحب، بله هو مهرباني تاسو بل خبره.
یو خبره بل دلته بل مرسي ډیرو سره مهمه او هغه باید یادونه شوی وای، هغه بشري حقوقونه او بشر دوستانه مرستي وي. موږ له دوی نه وغوښتل چې کچیره بشر دوستانه مرستي سي تاسو په دې تاکید وکړئ، موږ هم د نړیوالو سره د خبري شریکو چې دا په صحیح ډول تر هغه خلکو ورسیږي چې هغه واقعا مستحق دي. یا موږ دا هغه نظر ورکړ اکثر ټول هم اشتراکونکو چې کچیر په نغدی ډول د غمرستي د خارجیانو نه بیرته افغانانو ته ورسیږي، د چترڅو د افغانستان د کار په مارکیټ کې د پیسو جریان پیدا شي. نو دا خبره ډیره مهمه وي زما په نظر.
مننه زرمل صاحب. ازادي په پوکي پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دي هوا عالم نورستاني او خانغه زیارمل. او ریتونکو ته مخه کو تاسو کولای شئ چې د واتس اپ، سکایپ او ټلیفون د لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او ورله مخه هیله کوم چې په لاندو خبري وکړي چې ګانش مې راوړیدونکو په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړي. د واتس اپ شمیره مو د 00420221124001. په همدې شمیره تاسو زنګ هم راته وهلی شئ. د شمیره تکراروم، 00420221124001. ل زنګ مې مطلب دا دی چې د ټلیفون لارې هم ل دې شمیره کې تاسو استفاده کولای شئ او د ازادي رادیو د سکایپ لارې هم په خبرونه کې ګډون کولای شئ. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي په صفو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې است. بله
تاسو السلام علیکم. غزنی ولایت دی، یو څه لږ ښه مېلمه چې بنده دا پښتنه ده چې دا دنیا ولې د نیمګو حکومت رسمیت ته پېژنې؟ هغه خلک چې دا حکومت په ټولو افغانستان کې واکمن هم ده او اوس هغه د دیوال تایم وخت دی او حقونه یې هغه په جای دي ښځو راتلونکي کال کې به ان شاء الله مکتبونه خلاص شي. او
نو خو راتلونکي کال کې خلاص ول باد لې غو نړیوال، نو راتلونکي کال کې خلاص ول مکتبونه بیا به نړیوال باد لې غو ګور چې نړیوال نورې څه خوشتنه لري او یا منی او کنه. بله
سید، طالبان حکومت چې نو د اوس پرم نه لري او نه اقتصاد داس په خوړال ده د اوس وکول چې په درهاو معلمان دي او استادان دي په هنتونو نو بس دې حالت باندې ځنه په لګولې حالت بیا کدی غو ماش بیا به څنګه کېو؟ دا دې وضعیت سګور مونږ دې دو ماش ګمان نه کوم سره کې دې اوس حالت.
مننه چې خبرونه کوم برخره سر وخت بل اوریدون کې ته مخه کوم مهرباني وکي. بله تاسو بلین تاسو او بښه، ستاسو ټلیفون ډیر خراب دی، ستاسو ټلیفون ډیر ګډوډ دی، نه سره اورو. بل اوریدون کتاب مخه کو مهربانی وکي ازاري پڅپو کې پروګرام دی تاسو را سره است د دې ټلیفون قطع شو تاسو را سره است مهربانی وکي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
شبر صاحب سلامونه
وره وعلیکم السلام مهربانی
مانانا کو شمن سے وګره نه تقریبا اوس دا نو حکومت راغلی دا اره مونږ دا تیر حکومتونو څخه وګورو یعنی مونږ به د څه په ګرکاو شه دا عام خلکو نظر مونږ غوښته نه څه خلک زیات را پوسې د خار خلکو خار خلکو تاسو به تر باندې میږي چې معمولا شهر حکومت راغلی بي تګداري کړی دا نه بیا د اطراف خلکو وګره چې دغه مخالفت کړی دا نو اوس طالبان نو خو ګزینه نه کړه یعنی کوي چې ټول اشخارونه یعنی دوی خلکو استفاده وکړي ټول خلک شامل کړي حکومت کې مونږ په افغانستان کې بغاوت هم کې مشکلات هم راځي نو یو ته دا خلک شي وګره چې اوس ډېر ګرم یې خو خطا دی چې موږ وکړو دی نه مثلا وګورو سیدا چې اسلام ورکړي دا ټول خلک ته پابند دي نه طالبان هم پابند دي نه ملکی وګړي ما وګوري نو دا اوله ده نو موږ وګورو چې ورته ټول خلک راځي چې ټول خلک هم شمول حکومت جوړ کړي دا استا استا دا ټول مشکلات به موږ څوک څوک کوي نو یو ته خو یو څه چې کیږي دا وګورو چې حکومت دا پېښ نه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو اوس دا کار روان په افغانستان کې هم په خارج کې وګورو چې اوس نو کې غونډه غونډه کې ان شاء الله شي ما غونډه واره ده نه تقریبا نو ډیر وخت اندرو د خارجانو نو موږ هغه خپل نه ته کول څه برابر باندې سره یو تا په تر شلور چې موږ دا به خو کاری موږ ټول وتا محترم
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکي ازاري په سپوک پروګرام دی مهرباني
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته معلومات ته وخت مو بخیر
مننه مهرباني
مننه قربان زه خدای وایل غواړم لکه اوسنی وخت موږ مګواج چې امنیت خوښته نظام په پرتله خو نظام شته د تاسو خوښته ملخص نه نو یعنی خلکو ته باید کاری فرصتونه برابر شي ځکه ځوانان مټول تعلیم یافته ځوانان ملخ هوا د باندې روان دي خارج روان دي نو ښه خبر هم دغه چې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي او نړیواله نوم مهله دغه چې دوی پر رسمیت وپیژنې او دا کومه بدجه چلته بند شوی دا یا کنګل شوی دا دغه باید رخص شي او بل خبر چې ما اوس په سوشل میډیا کې وبرد چې د طالبانو وایند بیولا مجید ویل چې موږ ډیر نظام کسانو ته یا ډوړپور چارواکو ته په نظام کې د دوی راګډول یا ټول شمول کول د دوی پښتون باندې ناممکن خبر ده خو زه دغه سوایم چې یعنی دوی ډوړپور چارواکي چې ټول وو د ډیر نسې خلکو دوی ته باید په صورت د ګډون ورنه کی خو دا چې دوی خلک چې دوی د خپل حکومت کې ونی سي په خپل دولت دوی تم غډون ورکړي چې ټول خلکو ته برابر وي
مننه یو بل اوریدون کې اخلو بیا ملمنو ته مخ کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ
السلام علیکم شپه ته ځنار لري
او مهرباني او تاسو आवाज اور
روزانا د ملمنو ته جن سلام وړاندې کوم او ځما د خور نه دغه پښتنه ده کنه کوم سان چې د نړیوالو حقوقو په مرشد کې زمونږ اسلامي حقوق مثلا نفسيږي یا هغه په اسلامي حقوق ته نقصان رسیږي نو زمونږ د افغانستان د خويندو مثلا کومه را ده د اسلامي حقوق ترجیح کوي یا نړیوال حقوق ته او دویمه پښتنه مې د خور نه ده چې مثلا بغیر د تعلیم په درشل کې په ځینې ولایتو کې دولتي یا غیر دولتي پانتونونو مکتبونه باندې د دغه نه علاوه د خزو په مخ کې کومه دزګاه د کار پرته ده چې دا دزګاه چاډان د خزو نشي کولای چې نه د کار په وجه باندې استفاده وکړي
مننه چې خبرونه کوم برخه سره واخسته اغل نور سنې ورستي پښتنه تاسو ته او نور پښتنه تقریبا عمومي وي د پښتنه ته ځواب ورکړي او د نور په برخه کې هم په لاندو خپل نظر لطفا سرګند کړئ
زه هم خپل سلامونه دی ورور ته وړاندې کوم ما خبرو کې د مخه ویل چې د افغانستان مېرمن خپل اسلامي حقونه غواړي چې اسلامي حقونه مونږ ته راکړ شي هغه په اسلام کې آتا چې یو مېرمن خپل ماشوم ته شوه ورنې کې مېړې ورته نشي ویل چې ته ورته شوه ورکه یعنی تر دې هدا حق خځې ته ورکړ شوی دی هر څه په قران شریف کې د نساء سوره د خوځو مختصه یعنی موږ هغه حقوق وړو چې په اسلام کې موږ ترا کړی دي اسلامي حقوق اوس متاسفانه موږ ته نه دی راکړل شوی لکه د مخه چې ویل چې د تحصیل کړه په ټوله کې زویل شو چې موږ خپل اسلامي حقوق وړو زموږ اسلامي حقوق باید موږ ترا کړ شي او بل ویل چې د ورورو ویل چې چیرې دغه دغه وی دي چې اوسینل تخزو کار کو او د کارا پاتې دي زه د سره دا منم، اما په ډیرو وزارتخانو کې یعنی که ښځې مامورینې وي نو په بعضې شعباتو کې د خدمې په صفت کار کړی، د کارګرې په صفت کار کړی دی، اوس خو همغه کار هم د دیو د لاسه اخیستل شوی. او دا خبره باید زه واقعا په تاسف سره ووایم چې موږ په افغانستان کې لویې فابریکې او لویې د جنګونو په اساس باندې هیچا ونه شو کولی چې داسې یو سرمایه ګذاري هلته وکړي، یعنی دغه همیشه د ناامنۍ او د اختطاف او دغه نګرانیګانې او ننګونې وي د سرمایهدارانو په مقابل کې چې هغې وخت درسته پانګوالي هلته نه کوله، د دې په خاطر باندې چې هغې په خطر کې و چې دا هم د ناامنۍ وجه وه. یعنی موږ لویې فابریکې واقعا هم نه درلودلي چې هلته څو زره مېرمنې د کار وکړي او اوس یې کار د لاسه. دا درسته ده چې دغسې یو شی موجود نه و، اما په ټوله کې خو یو زمینه د کار وه، یو زمینه د کار وه، څوک په یو ځای کې مصروف، څوک په وزارت کې مصروف، څوک په یو ماسه کې مصروف، یو کار یې کوه. اوس همغه کارونه په ټپه ولاړ دي یا د دېونه اخیستل شوي دي. نو دغه یوه ستونزه ده، یو ننګونه ده چې د افغان مېرمنو په مقابل کې موجود دي. هغه څه چې موجود دي هغه نه باید استفاده وشي تر څو چې په راتلونکي کې نور څه ورته هغه کېږي. او دلته په مجموع کې یو ورور ویلې چې ولې دا حکومتونه، یعنی نړیوال حکومت په رسمیت، د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیوال خو مینه مغه نړیوال معیارونه دي چې افغانستان لکه د مخه چې ما ورته وویل چې هغې ته متعهد دی، ژمن دی، هغه خو باید په نظر کې ونیول شي چې هغه لامل د دې رامنځته شي چې د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح شي. نو کله چې دغه بعضې ارزښتونه چې موږ ورباندې خبرې وکړي چې بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د دې ارزښتونو لپاره دي او متحد پاتې نه شي، خو طبعا رسمیت پیژندنه هم ورسره نشته. د نړیوالو معیارونو سره چې څوک ځان برابر نه کړي مشکله ده، ځکه اوس بدون د نړیوالو اړیکو نه دوام د یو حکومتدارۍ ناممکنه دی. هغه نړیوالې اړیکې به باید سړی ټینګوي، د همغې په مطابق به هر څه وړاندې ځي، او که دا ونه شي خو طبعا همغه ستونزې به ادامه پیدا کړي. نو د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې زما ځوابونه همدا وو چې حقوق زموږ اسلامي غواړو، او هغه موجوده کارونه چې ښځو په لاس کې درلودل هغه باید ورته ورکړ شي تر څو چې په راتلونکي کې بیا نور لوی کارونه وشي چې لا نورې ښځې هم مصروفه شي، چې هغه بیا بعدي او رشته خبرې دي.
مننه اخلي نورستاني. زرمل صاحب، البته یو یادونه وکم، اوریدونکو ته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې و، هغه ژمنه کړې و چې 15 تقریبا پرې خبرونه کې برخه اخلي، خو د هغوی ټلیفونونه مړ دي او جواب نه ورکوي. زرمل صاحب، تاسو د اوسلو غونډې ته کبیر تراشم، د اوسلو په غونډه کې د میرمنو د حقونو د مسلې ترڅنګ ځینو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه، لیکن ورسره تر دې چې تاسو د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له نږدې مخبري وکړي، څومره ډاډ مو ترلاسه کړ چې ممکن هغه غوښتنې چې له عادي افغانانو سره دي او هغه غوښتنې چې له نورو کسانو سره لکه ستاسو سره له نورو سره دي، دا به طالبان ترځای کې او پوځای کې؟
شیبر صاحب، یو خبره مخکې دغه د یو ورور په جواب کې بزای او لنډه یادونه وکم. دوی ویل چې د پخوانی حکومت په رهبری ساته یا په لوړو بستونو کې چا کار کو، دا باید ونه ګمارل سي او په ټیټه ساته مامورین. دا خبره زما په نظر درسته نه ده، ځکه د کار د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې په کوم فساد یا نورمو مشکلات ونه لري هغه کار وکړي. زما مخکې یادونه وکړه چې هر څوک په هر ساته او په ټیټ رتبه کار کوونکی و یا لوړ رتبه، که چیرې تخصص ولري په سات کې ښکیل نه وو او واقعا هغه ادارې وطن ته وفادار او هغه ټولو ته باید کار زمینه بیرته برابر کړي، هغه که په هر ساته وي. او بل یو خبره دلته ما زه باید یادوري وکړم چې د حاسب سیاست چې دا دومره وخت اوري تاسو شي برسه. هلو،
بله
بله. او بل دا یو مشکل په افغانستان دا دی، په 40 کلو کې چې دا 40 کاله موږ د حزب سیاست کارو، که تاسو فکر وکړئ د حزب د خلکو پرچم دلا یا تیر حکومت د 40 کاله یا د طالبانو تیر امارات، دا ټولو کې مشکل دا و چې یو ډله دوی له ځانه لري ساتلې و، او هغه د دې باعث شوی چې هغه وروسته بیا دوی ته مشکلات جوړ کړي او په یو رقم د دوی نظام د همدغو ډلو له امله رنګ شوی و.
را به سستاسو خبرو ته زما په نظر زه خو دغه غونډې ته یو څه هیلمن یم، که څه هم باید هر کار باید پرېښودل شي چې عمل کې طالبان څه کوي، ځکه دا خو سیاسي معامله دوی کوي. طالبان امریکایانو، نړیوال هیوادونه او د نړیواله ټولنه هغوی هم خپل شرطونه وړاندې کوي. دوی به په مقابل کې دوی هم یو څه نرمي شي، ځکه که نرمي ونه شي نو خو دوی ته رسمیت څوک نه ورکوي. او همدغه د ښځو حقونه، بشري حقونه، اما شموله حکومت یا نور موارد، دا خو ټول په همدغه پورې دوی تړلي دي امریکایانو یا خارجیانو، نړیوالو هیوادونو. حتی ناروی په د اخیری غونډه کې چې له موږ سره خبرې وکړې، د ناروی چارواکو هغوی دا ډېر ټینګار سره وویل چې که چېرې دوی همدغه موارد مراعت نه کړي او یو جوړجاړی ونه کړي، موږ حاضر نه یو چې دوی په رسمیت وپیژنو. نو زما په نظر طالبان اړ دي چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي، مثلا موقت قانون نافذ کی، مثلا لوی جرګه جوړ کی، بیا ورستی ګامونه واخیست. ما په نظر ډیره مهمه ده چې طالبان له دوی سره کار وکړي، که او که کار ونه کی فکر نه کوم په همدې ډول دوی په مخ لاړ.
مننه زرمل صاحب. اغلی نورستانی، د پروګرام تقریبا 15 دقیقې پاتې دي، د دغه غونډو په ارتباط او تر دې مخکې چې کوم غونډې شوې دي، البته د اوسلو غونډه د دې نظر نه اهمیت درلو چې لومړی ځل چې په رسمي شکل باندې د غربي ډیپلوماټان له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیسته. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې لا ویلي و، څو میاشتې مخکې دا خبره په اسلام آباد کې کړې و، چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، نو دوی ډیر هیله مند دي. په دغه شرایط کې تاسو څومره تمه لري چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او حالات به عادي شي؟
مننه. د رسمیت پیژندنې مسله خلا مخکې تر مخکې به چې سړی ووایي چې په رسمیت به پیژني که به نه پیژني، ځکه چې نړیوال به هم خپل شرطونه لري او خپلې خبرې به لري، او هغه غوښتنې چې نړیوالې مطرح کوي او د شرط په توګه دي او تګدي چې دغه کارونه چې په هغې کې ډېر تکرار شو چې دغه حقونه دي او د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، همه شمول حکومت جوړول دي، دا خبرې. نو دغه مسائل دي چې دی اوس طالبان چې کله د هیات وګرځېد او لاړ هیواد ته، چې دی اوس څومره ژمنتیا ښایي، نو دغه ژمنتیا که د دی وښودل شي، نو طبعا دا چې راغوښتل کېږي او غونډې ورسره کېږي، طبعا یو څه خو به دی ولري. اما د رسمیت پیژندنې مسله به هغه وخت معلومه شي چې دی د خپلو خبرو ته څومره عملي بڼه ورکوي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې دلته طالبان ډېر برلاسي، او برلاسي په دې معنا و چې دی دعوت شول رسمن او په ناروی کې ورته زمینه ده، دغه مرکز د ناروی کې ورته زمینه ده، داسې یو ناستې جوړه شوله. نو دا دغه د دې د پاره واقعا یو لوی شانس او یو چیز فکر نه کېده کنه. او هلته چې کوم مسایل مطرح شو، نیغ په نیغه میرمنې وې د مدني ټولنو استازي وو، د دې په منځ کې ډیپلوماټانو، د مختلفو هیوادونو استازي وو، کله چې دې مخامخ سره کېناستېدل هم مخامخ خبرې نیغ په نیغه وشولې، د نظریات تبادله شول، دی او دی هغې واورېدل، هغې او د دی واورېدلو، بالاخره سپارښتنې وشوې چې تاسې به دا کوئ، هغې هم بېرته ژمنتیا وښوده چې بالکل به یې موږ کوو. نو دغه په مجموع کې یعنی یو هغه دی، یو داسې یو کار دی چې یعنی یو امیدواري او هیله مندي د طالبانو لپاره پیدا شوه، او هغه کسانو چې خپل غږونه، هغه خویندو دا د ښځو د حقوقو مدافعینو چې غږونه پورته کړي وو، هغې هم په مجموع کې د خپل د تپو تلاش او د خپل ازادۍ د بیان په استفادې سره هغه یوه نتیجه ولیدله چې یو څه وشول. یعنی او په زمین کې په خپله د ناروی په هغه بکګراوند همداسې د تاریخي بکګراوند چې کله په کولمبیا، سودان او جزایر کې دی او مداخلې کړي دي، چې هغه لپاره د سولې د راتګ لپاره هغه مثبتې پایلې لرلې، نو دا هم د هغې یو تاریخي بکګراوند دی چې دی ویلري. په مجموع کې سړی چې ویلی شي چې که طالبان دغه خبرې چې دلته ورته وړاندیز وشو چې تاسې به داسې کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ، دا ومني او دې پلو ته نړیوال هم هغه، نو طبعا یو څه څراغ، یو شین څراغ به د طالبانو لپاره روښانه پاتې وي چې دی د دې نه تیر شي.
مننه اخلي نورستاني تاسو وایسي چې طالبانو ته هیله پیدا شوې ده. د طالبانو ویان او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شرغلاست ویم. مجاهد صاحب، د تمو پروګرام تر اوسه پورې اوریدلې وی یا موځینی برخه اوریدلې وی، د اوسلو غونډه ته براشم، د اوسلو په غونډه کې بهرنیانو طالبانو ته څه وویل او تاسو څه شمنې وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو ملمنو او دار از ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د اوسلو غونډه د اسلامي امارت لپاره او د افغانستان لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې لمړی ځل بعد د تحولاتو نه چې موږ به اروپا ته یو رسمي سفر درلود او هلته مو په ډېره لوړه پیمانه باندې له هیوادونو سره او جهاتونو سره لیدنې کتنې درلودې. د غونډه کې بیل څه موږ هم پیغامونه وو چې نړیوالو ته مو رسول دار از اروپایانو ته او امریکایانو ته او خپلو هغو افغانانو وروڼو ته چې هلته اوسېږي یا راغلل، د هغو سره مو خپل نظریات شریک کړل. بېلابېل اندېښنو ته مو ځوابونه وویل، تجویزونه وو او ځینې نظریات او مشورې وې، هغه مو ټولې واورېدې. او بل دغه هیوادونو هم خپل خپل ملاحظات درلودل. اسلامي امارت استازي وسو کولی چې دوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکړي، همداراز تعهداتو ژمنې وسوې. د میغو له خوانه هم زموږ له خوانه هم هڅه کوو چې دغه بهیر به دوام وکړي او د ښو پایلو انتظار.
مجاهد صاحب، په مشخص ډول څو غوښتنې خارجانه وکړې؟ فرضاً یو دوه درې که تاسو توضیح کړئ.
د دې غوښتنې محدودې وې. یو داسې حکومت لا هم شمولیت زیات دي او هم شمولیت وي، او بل داسې د ښځو په مورد باندې دوی اندېښنه درلوده، د هغو د کار او داراز د تعلیم په برخه کې د ښځینهوو لپاره اسلامي امارت خپله ستراتیژي او خپل پروګرامونه چې د دوی سره شریک کړل، چې دا اوس هم موږ هڅه کړې چې نظام کې شمولیت ولرو. دا سرپرست نظام په دې معنا ده چې د اجلا تکمیل او لا تفیل لپاره هم هڅې روانې دي. دا زموږ د هیواد او ټولنې اړتیا ده، هڅه کوو چې دا اړتیا پوره شي او نظام ډېر ځوابوین کوي. بل اړخ ته د ښځو د حقوقو برخه کې موږ ژمن یو، ټول هغه حقوق دي ښځې لري او هغه ورکول کېږي. البته د اسلامي ارزښتونو او د افغاني ټولنې د ارزښتونو په چوکاټ کې او د موږ کوم د اوسني حالت سره راغلي هڅه نوي دي. هڅه کوو چې ټول د پروګرام جوړ شي، پرزیدنت تای شي او یو لایحه او تر عمل منځ راشي. دا به کېږي د تعلیم برخه کې هم زموږ ژمنې موجوده ده چې انشاءالله دا پرابلم ته به د حل لار پیدا کیږي او په راتلونکي کې به موږ دا ستونزه نه لرو.
مجاهد صاحب، فکر نه کوي چې د نړیوالو سره د طالبانو د پلاوي دغه ژمنې یعنی یو ډول ډیر نه دی منل شوی؟ که چیرې ډیر منل شوی وي، د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش دا خبره نه کوله چې طالبانو له دې موقع استفاده وکړي او د نجونو او میرمنو بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
نه، دا خبره دی غوښتنو دوام وسیدي. هلته هم دی دا غوښتنه موږ سره مخ هم درلودي او هلته هم ممکن دی سرمنشي له خوا نه هم مطرح شوي، ولې دا په دې معنی نه دي چې هلته غوښتنې نه دي منل شوي. غوښتنې هغه څه دي د افغانستان ټولنه د شانته اړتیا لري، چې دوی تشویش لري. موږ خپلې ټولنه نه بزګورو او د خپلو خلکو غوښتنې درکوو، خو بلې خواته د اسلامي امارت غوښتنې هم د ټولنه دا وي د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو نه د امریکا نه او د افغانستان کې مداخله ګرانه رول ونه لري، باید د همکار رول ولري. او بلته وي چې دلته د افغانستان د خلکو ازادي او استقلالیت او خپلواکي دا په نظر کې ولري، غوښتنې باید هغه څه مطرح شي دوی هېوادونو د افغانستان پورې اړه لري، نه د افغانستان د ملت او ولس او نظام پورې اړه لري. بل ازاد چې دلته زموږ پیسې کنګل شوي دي، اقتصادي تحریمات راغلي دي، هغوی ستونزې پیدا کړي دي. بشر د حقوقو په اړه د بشر د دورونې سبب ګرځېدلي دي، هغه چې دوی د حقوقو دعوه کوي. دغه شان مطرح شول اله داسې پرمختګ وکړ.
البته د پیسو په برخه کې هغوی د راپورونو له مخې نه دی ویلي چې دا پیسې به بیرته طالبانو ته ورسپاري. اخلي نورستاني، د مجاهد صاحب د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی او تاسو اوس له دوی څه پوښتنه لرئ؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم جناب مجاهد صاحب ته.
زه فکر کوم چې هغه مسائل چې موږ او تاسو په باندې خبرې وکړې مجاهد صاحب هم یو ځل اند نظر ور باندې درلود. زما سوال د مجاهد صاحب نه هم ده، البته د چې دیو د رقم جمعنې چې نلته په دې اوسلو په کانفرنس کې وشوي دا تعهدات وسپارل شو بین المللي ټولنې ته، والته چې د ښځو نمائندگان او د مدني ټولنو نمائندگان هم دې دیو جمعنې واقعا پر رسنیو کې موږ واورېدلې، څومره به دا ژمنتیا انشاءالله زر عملي شي او دا به عملي جامه واغوندي چې دا د میرمنو خاطر هم جمع شي؟
مجاهد صاحب تاسو څه توضیح ورکوي؟ اغلی نورستان
بله مننه کوم، مننه، سلام علیکم. وعلیکم السلام. اکسی موضوع دا چې موږ هڅه کوو چې دا ما پرابلم تر رسیدګي وسید نه دي د پاز چا غوښتنه ده یا د باندې افغانستان د وادونه دا غواړي، بس د افغانستان خپل ټولنه هم دا اړتیا لري او دا خپل د ملت غوښتنه ده، د ولس د برخې غوښتنه ده، سترګې نشي پټېدلې. موږ دې لپاره ان شاء الله هڅه کوو د ټول رسیدګي وسید نظام حل ځلې کې دا اوس د دې ورګارونو په دې بوخت چې د دې لپاره سہولتونه ایجاد شي او لازم تدابیر ونیول شي دا تشویش صفت، او ان شاء الله ستونزه به په راتلونکي کې نه لرو، ولې اصل ابتدایي دي یا اول دي او اقتصادي مشکلات او ځینې نور مسائل هم په دې کې لاس په لاس کېږي چې دا ستونزې را ایجاد کړي وي، ول تر رفع لپاره ټول ژمنتیا مسته او ان شاء الله.
مجاهد صاحب مخکې په خبرونه کې د پانتون استاد زیارمل صاحب دا خبره وکړه چې د اوسلو په غونډه کې د متقی صاحب په مشرۍ هیئت ته دا خبره وکړه چې په تعیناتو کې باید طالبان دقت وکړي. مثلا دوی دا مثال ورکړو چې څنګه ممکنه ده چې د افغانستان بانک رئیس یو مولوي صاحب وي، ځکه خو یو تخنیکی پوسټ دی. په دغه برخه کې د نړیوالو غوښتنې هم شته چې په حکومت کې باید ځینې تغییرات راشي. څنګه آیا ممکنه ده چې په دې برخه کې ځینې تغییرات رامنځته شي؟
دا ادارې ځینې تخنیکی دي، په غو کې په اول رده کې نه، په دوم رده کې تخنیکی خلک مګمرل شوی دي او دغه د ورتاونه استفاده جریان لري، هم مالی وزارت، هم بانک، هم داسې مخابرات، هم تجارت، هم صحت او هم پلان وزارت مختلفو برخو کې مخول ورو سټو باندې تا وای نو وردی پدې کې د مؤمنانو په سټو باندې همکاران لرو، هغه تخنیکی خلک سره تعاملات پر کولای شي او یو ادارې چلولې. او بل دا د ستلته ډیر مهم شی دا د ځینې ادارې مخکې فساد شاهد وي، مخکې د مدسې بے باورۍ مورد ګرځېدلې، اوس دغه بے باورۍ منځ وړل او ادارې د فساد او لغ اختلاسونو نه خالی کول دا ډیر مهمه ده. او اوس هم څوک په بانک کې مسولیت لري، هغه د شل کال زموږ په مالی برخه کې مسول پاتې شوی ده. نو زه فکر کوم چې رسیدګي کولای شي دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې د دې وجه نه دي چې بانکي څوک نه صبر کوي، دا د دې وجه دي چې باندې نه بندیزونه لګېدلې، بانکي ستونزې، تعلیمات او ځینې اقدارات د افغانستان د خلکو سرمایه تعلیم سره او کنګل سره دغه مشکلات ایجاد کړي. نه داسې په بانکي اجراءات نه، بانکي موږ ښه قدرونه لرو، هغه ټول په کار دي. دا اوس د ناروې په سفر کې هم زموږ د بانک د ډېر لوړ پوړی
ایا ته شامل وو؟ په خبرونه کې د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي هم را سره ملګری شو. اصولي صاحب مننه، خو په خبرونه په پایل کې ستاسو ټلیفون نه روخ کیدو، خبرونه ته شرح خلاص. اصولي صاحب د ناروی او د امنیت شورا په غونډه کې ل طالبانو ځینې غشتنې وشوې، ځینې توصيات مجاهد صاحب ورکل، تاسو د طالبانو له حکومت څه غشتنې لري چې دوی باید څه شان مراعات کړي ترڅو لنړیوالو سره ستاسو په باور باندې د دوی روابط بهتر شي؟
سلامونه تاسو ته، د خبرونې ګډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته. الله پاک دې وکړي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ ټول هیلې لرو، همداسې زر همداسې یو حکومت دا دوه درې میاشتو کې ایجاد شي چې دنیا ته هم دې منلو وړ وي. زما په اند باندې، زما په فکر باندې د اوسلو غونډه او د ملل متحد غونډه دا څرګندوي چې افغانستان نړیوالو د نظر نه دی غورځولی او نړیوالو افغانستان ته فکر دی. بل برخه افغانانو ته متوجه کیږي تر څو دنیا په رسمیت وپیژني او وکولای شو موږ په افغانستان کې آرام، آزاد او یو څه په اقتصادي لحاظ د افغانانو ژوند هوسا کړو. هغه دا ده چې طالبان او فیلی سرپرست حکومت ډیر جدي باید په راتلونکي کې هر هغه څه وکوي چې د دوی څخه اسلامي نړۍ او نور دنیا د افغانانو د ژوند بهبود لپاره غواړي. ځینې په لاندې ردو کې په افغانستان کې که دا سوالم پیدا کیږي چې ولې دنیا زموږ څخه په افغانستان کې غواړي، خو داسې ده چې افغانستان یو ډیر غریب وروسته پاتې هیواد دی او دلته دولت جوړونه او بدبختانه زموږ د ملي وحدت خچبر کېدل دغه حتی زموږ خلک او ولس رسولی و چې د یو سره هم په فساد کې ښکیل کړي وو او هم خ او بد ټول سره لړلي وو. نو زه دا فکر کوم چې طالبان باید د فراخ بنسټ حکومت په نوم باندې کومې غوښتنې چې دنیا ورڅخه لري هغه تر یو حده پورې پوره کړي. پوره کولی په دې معنا چې کم قدرونه چې دوی ځای په ځای کړي دي دغه قدرونه ته ځوان نور قدرونه ور اضافه کړي. د ښځو حقوق په رښتینې ډول لکه څنګه چې شریعت ورکړي دي په همدې ډول د مکاتبو د زر پیل او په کابینه کې یوې ښځې ته د ځای ورکول تر څو دنیا وګوري چې طالبان او نوی حکومت
یعنی اصولي صاحب وبخښئ اصولي صاحب ستاسو مطلب دا دی یعنی کابینه کې که یوه میرمن راشي یو ډول نړیوالو ته د قناعت وړ شي. مجاهد صاحب څه فکر کوي چې آیا له نړۍ سره یو سیاست نه دی پکار؟
بله دا ضرورت او اړتیا ده سیاست هم کیږي او د خپلو ارزښتونو چوکاټ کې بس مراعات هم کیږي او بل هغه څه په نظر کې ویل کیږي چې موږ ټولنه اړتیا لري. ما مخکې ویل چې ټولنه ډېره مهمه ده، د خلکو غوښتنې مهمې دي، زموږ د خلکو سره په تصادم او په ټکر کې رانه شو. هغه نظامونه چې خپل ولس سره په تضاد کې وو هغوی بریالي نه وو، هغوی مشکل سره مخ دي او د نړۍ سره قناعت کول ضروري دي. خو حتی روانه ده چې
مجاسبو بخشی په د افغانستان په سیاست کې هر وخت یو کار دی چې څوک په پخوانی نظام باندې انتقاد کوي ل ادمه تر دې دمه د قصپ یو ډول باندې روانه ده. په نور نړۍ کې څوک پخوانی نظامونو ته نور نه ګوري، ځان ته ګوري، ځان کې بدلون راولي او په ځان کې تغییر راولي. تاسو له د ازادي راډیو لاري له اوریدونکو سره څه ژمنه کوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د طالبان پوسنی نظام کې کوم بنیادی تغیرات راغلي؟
دغه موضوع چې د تیر نظام باندې څنګه وایو موږ هم ډېر څه نه دی ویلي او خپل کار کوو. مهمه ده تعداد د څک مکرن لاره به څه وي، موږ باید خلکو سره څه وکړو، د خلکو غوښتنې څرنګه په نظر کې ونیول شي. او راتلونکي درې میاشتې کې به ان شاء الله موږ د بهبود په طرف روان یو. له تاسو څخه اداره سرپرست ده، هره ورځ د تغییر او تبدیل امکان مسته او بل د قوت او د بهبود لپاره کار روان ده. او بیا هم دا د اسلامي مرد مشرتابه د پرېکړې پورې اړه لري چې څه تغییرات به ول چې مشخص زه نسم درته یادولی ځکه زه په حالات کې درې میاشتې وروسته راځي په یقیني نه شم کولی. ولې ویلی شم چې حالات به بهتره وي او قناعت به حاصل شوی وي.
یعنی مجاهد صاحب یعنی سرپرست اداره به لري شوی وي اټکل کولی شي؟
نو هیله ده چې داسې وي او حکومت ډېر قوي شوی او ښه شوی وي او ځواب دی سوي دا چې پښبینی کېږي چې وسو کولای. ولې دا د هغه حد څخه بیا ډېر زموږ د مشرتابو د پریکړې پورې اړه نیسي چې سره قاطی نه شي.
او د مکتبونو په برخه کې څه ژمنه کوي د نجونو د مکتبونو؟
دا د موږ تعلیمي ادارو او د حالي تحصیلاتو ادارو بار بار ویل دي چې هڅه روانه ده چې اسون کې کال لپاره دا ستونزه حل شي او د ظرفیتونو باندې کار کوي او پرستیرونو باندې وسو ستړي دي لګیا دي
ډیره مننه ذبیح الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. هوا عالم نورستانی له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب له تاسو مننه کوم او بخښنه غواړم چې په خبرونه کې مو لږ برخه را سره واخیسته، او زیارمل صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.